السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او نور مطالب پکې راغونډ سوي دي پیل په خبرونو کېږي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده یوناما په یو تفصیلي راپور کې چې نن خپور سو او د تیر 2023 میلادي کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي د طالب چارواکو لخوا له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر اساس د تشدد او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د جبري ایجاب د تطبیق او نورو سرغړونو یادونه کړې ده تفصیل وروسته د روسیې د بیړنیو چارو د ادارې چارواکو تایید کړه چې د افغانستان په شمال کې د یوې روسي جیټ چارټر الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه تنه مړې سوي دي تاس خبري اژانس نن راپور ورکړ چې په بدخشان ولایت کې د الوتکې د ټکر له دې پیښې څخه څلور نور کسان ژوندي وتلي دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکس شبکې د بدخشان ولایت د کواف ولسوالۍ په ارزکو سیمه کې د یوې شخصي روسي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څخه د څلورو تنو د ژغورل کېدو خبر ورکړی دی ښاغلي مجاهد نن په یوه تازه بیان کې ویلي چې د پیښې ټپیان کابل ته لیږدول سوي د طالبانو ویان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښول سوی ویډیو هم خپره کړې چې نوموړی پکې وایي دا الوتکه له تایلنډ څخه روسیې ته پر لاره وه چې په بدخشان ولایت کې نسکوره سوه هغه ایرانی سرتیری چې د جنوبي کرمان ولایت په یو پوځي اډه کې پر خپلو ملګرو ډزې وکړې او 15 تنه ووژل نیول سوی دی د ایران په جنوب ختیځ کې د پوځي قرارګاه قماندان امیر غلام علیان نن وویل چې تورن چې هویت نه دی شول سوی د کرمان د شمال ویدیس په کوچني ښار زرند کې هلته چې دا پیښه سوې وه ونیول سو د کرمان د پولیسو قمندانۍ ویلي چې د تورن د نیولو پر مهال له هغه څخه دوه ټوپک هم ترلاسه سول په کرمان ولایت کې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په یوه لویه چاودنه کې چې پړه یې داعش ډلې ومنله څلور نوي کسان ووژل سول په داسل کې چې په پاکستان کې د عمومي ټاکنو په درشل کې د تشدد پیښه زیاتې سوي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن پوهنتونونه او ښوونځي د تروریستي بریدونو د احتمالي ګواښونو له کبله بند سول سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي پر هغو دریو پوهنتونونو چې د پاکستان پوځ یې اداره کوي د حملو ځانګړی ګواښ سوی دی دغه پوهنتونونه تر نامعلومې نېټې پورې بند سوي دي په پاکستان کې انتخابات د فبروري میاشتې د اتمې نېټې لپاره پلان سوي دي د انتخاباتو ډیری کاندیدان د خپل امنیت لپلوه اندیشمن دي روسیې د طبیعي ګازو په یوه ترمینل کې د وروستۍ اورلګېدنې ملامتۍ پر اوکراین واچوله د روسیې د بالتیک سمندرګي په اوست لوګا بندر کې دغه اور پرون یک شنبه لګېدلی و کله چې د کرملین نه ویان څخه د دې پیښې په باب چې له استونیا سره د روسیې پر سرحد سوې او د دې ترمینل د ځینو چارو د ځنډېدو په باب پوښتنه وسوه دیمیتر پیسکوف خبرلانو ته وویل چې اوکراین د خلکو پر ملکي بنسټونو حملې کوي د طبیعي ګازو په دې ترمینل کې چې د روسیې د انرژي نواته شرکت یې چارې پر مخ بیایي د دې اور لګېدنې راپور په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې له لیدل کېدو وروسته ورکړل سو محلي چارواکو د روسیې ریا نوبوستي خبري اژانس ته ویلي اور د دوو چاودنو سبب سو خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې واوریدل د خبري مجله په خبري مطالبو کې اوري افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي چې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري طالبانو پر دې راپور عکس العمل ښوولی د ترکیې چارواکي وایي چې په 2023 میلادي کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه سوي د لیلا په نوم د یوې افغان فلم جوړوونکي لخوا جوړ سوي مستند فلم په سویډن کې جایزه ګټلې د خوست په صبروی ولسوالۍ کې ځوانانو د ډنډکی میله جوړه کړې و
دلته مو ډېر په خوان روخستره هغه مو جوړه کونډلونه مو جوړ کړ
کندهار کې د زعفرانو کښت شته خو بازګر ورته بازار غواړي
تاریخ ما لري خو خلاص ولا تاریخ نشته د تاریخ په جلد دغه ضروري چې دغه څو مخ پیدا کی مخ پیدا کی هر سره کوي
په بهرنی موضوعاتو کې د غزې د جګړې وروستۍ حال در سره شریکو چې بیلابیلو چارواکو ور باندې څرګندونې کړې دي د خبري مجله نیم ساعت دوام کوي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې تشرغ لاست ورزو د راپورونو برخه ته. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه او د دوی خپل سری نیول لا هم دوام لري. یونمان نن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت شزې په بیلابیلو ولایتونو کې له کار کولو منع کړي، خپل سری نیونې کړي او د حجاب فرمان د تطبیق اړوند یې داسې کارونه کړي چې خپله د دې فرمان سره په ټکر کې دي. په دې راپور کې تیرو درو میاشتو کې د بشري حقوقو فعالانو نیولو او د بیان ازادي محدودیت په اړه هم جزئیات ورکول سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي وایي د طالبانو حکومت د خوځو زده کړو کار او تګ راتک په اړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دوی نیولو ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړي، د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې په ناسم پوهاوی ولاړ دی. یونا مانن په خپل دریمشتنی راپور کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر عنوان لاندې خبر کړی لیکلي، د حجاب، محرم، سفر او کار په برخه کې پنجونو او خصوصو تحمل شوی محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملی او تر څار لاندې نیول شوی دی. د یوناما په راپور کې د څو بیلګو په ورکولو سره زیاته شوی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو خزي له کار کول او زده کړو منع کړي، په خپل سر یې توقيف کړي او د حجاب فرمان د تطبیق په برخه کې داسې کارونه کړي چې دوی په ټکو خپل لدی فرمان سره تضاد کړي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د بیلګې په توګه لیکلي، د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات لامل انجونی په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوي. خو یوناما وایي د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د امر ته پام نه دی کړی او د دې راپور تر خپرېدو یې د انجونو خوځو خپل سر ونیونو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی یې کوي کوم خپل سری او تیرې نه دي او د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره تر سره کیږي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې رسنیو سره خبرو کې د حجاب د نه مراعات لامل د یو شمیر خوځو او نجونو نیول هم تایید کړي وو، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته دوی بیرته خوشي شوي دي. د یوناما په راپور کې د طالبانو حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو او خبريالانو نیولو ته هم اشاره شوې وایي ل اکتوبر تر دسمبر د بشري حقوقو څلور فعالان او درې خبريالان ونیول شول چې له دوی فعال منیجه صدیقي او خبريال سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په زندان کې دي. د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجي او نیولو د سبب د دوام خبره هم کړي، خو په دې اړه ډیر جزئیات نه دي لیکلي. د طالبانو حکومت بیا په خپل اعلامیه کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده کړې، خو وړاندې د فرمان په تطبیق ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په تیرو دریو میاشتو کې په هزارګانو د بریدونو په اړه هم معلومات ورکړي او وایي ل اکتوبر تر دسمبر په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېخت تنه هزارګان وژل شوي او شپږتیا نور ټپیان شوي دي. یوناما په همدې موده کې د 15 شیعه روحانیونو د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې بشپړ امنیت تامین دی. یوناما په خپل راپور کې د طالبانو رژیم د بیان ازادۍ په نقض هم تورن کړی دی او وایي خلکو ته د معلوماتو در رسولو مخه نیولې ده. خو د طالبانو حکومت بیا وړاندې ادعا کړي چې دوی د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د لیلا په نوم د یو افغان فلم جوړونکي لخوا جوړ شوی مستند چې د یو ترانس جنډر یا جنسیت بدلی پر ژوند راڅرخي په سویډن کې د ګولد بګي جایزه ګټلې ده. د دغه فلم جوړونکي فریبا حیدری وای د فلم د اصلي کرکټر رواني او جسمي چپونه د ته اړه کړل چې دا فلم جوړ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې چې د فریبا حیدری په ژخ پیلېږي.
مسند لیلا در برای شخصی به نام صبور حسینی که خودشو در یک شخصیت زنانه میدانه به نام لیلا.
دی مستند فیلم پا سویدن که دا گولد بگی جایزه گتلی دا. دا لیلا مستند دا یو افغان جنسیت بدلی لیلا صبور حسینی دا جوند کیسه دا. دا دی مستند جوڑون که فریبا حیدری وایی دا لیلا صبور حسینی روانی و فیزیکی زوروانی و زلورتیای دا دی فیلم دا جوڑولو لامل شول. دغه افغان فلم جوړونکي وایي د لیلا مستند جوړولو یو کال وخت نیولای.
ان کې چې تاسو شو تصمیم به ساخته ان
د چې څنګه مو د فلم جوړ کړ په پیل کې د لیلا جسمي ستونزې وي چې د ټولنې لخوا د نڅا او نورو هغو کارونو لامل چې کړي و زورول شوی او وهل شوی و کله چې ورسره آشنا شوم په خبرو کې څو نور مهم ټکي وو چې پریکړه مې وکړه او فلم مې جوړ کړ. د هغې رواني ټپونه مهم ټکي وو.
لیلا صبر حسینی د لیلا مستند فلم کریکټر یو افغان ترانس جنډر دی چې په 1950 کال کې زیږیدلی. هغه په هرات ولایت کې ژوند کاوه او د دغه ولایت په یو ولسوالۍ کې د ښوونځي ښوونکی وو. شاوخوا دوه کاله وړاندې په ټولنیزو شبکو کې د لیلا صبر حسینی څو مرکې خپرې شوې چې په کې ادعا یې کړې وه د یو شمېر ځوانانو لخوا ځورول شوی یا وهل شوی دی. د دغه جنسیت بدلې په یو ویډیو کلیپ کې چې هغه وخت خپور شوی و، هغه له ژړا سره د خپلې پښې زخمونه هم ښودلي وو چې په وینا یې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر ځوانانو په داغ میل سوځولی وو. هغه ویلي وو چې دغه ځوانانو هغه په زوره د نڅا په خاطر بیولی وو او د نڅا د نه کولو په خاطر یې زور زیاتی ورسره کړی وو. په ویډیو کې لیدل کېدل چې د دغه جنسیت بدلې د پښې د یوې برخې پوستکی ټول سوځېدلی. هغه همدا شان ویلي وو چې د وهلو له امله یې د یوې سترګې دید هم ختم شوی. په ویډیو کې دا ادعا هم کړې وه چې ځینو کسانو غیر اخلاقي غوښتنې ترې کولې. لیلا صبر حسینی ورسته د جنسیت بدلو د یو ملاتړي سازمان په مرسته له افغانستان څخه یو امن هیواد ته ولېږدول شو. ترانس جنډر یا جنسیت بدلې هغه وګړي دي چې جنسیتي هویت یا جنسیت یې د زیږیدو له انتصابي جنسیت سره توپیر لري. د لیلا مستند فلم داسې مهال جوړ شوی او د ګولډ بګي جایزې ته نوماند شوی چې په افغانستان کې د ایل جی بی ټی کیو ټولنې ډېر غړي اوس مهال په پټه ژوند کوي او ځینې یې نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. خو په ځینو نورو هیوادونو کې هم دوی ډېر خوندیتوب نه لري چې څه موده وړاندې په پاکستان کې هم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو. د ګولډ بګي جایزه چې په 1946 کال کې رامنځته شوې هر کال په سویډن کې په مختلفو کټګوریو کې فلمونه ورته نوماند کیږي چې د 2023 کال د غوره مستند جایزه یې څلور ورځې مخکې د لیلا فلم ته ورکړل شوه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب اداره ISIG وایي چې په 2023 کال کې لږ تر لږه 13 افغان کارګران په ترکیه کې د کار پر مهال مړه شوي. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې تیر کال په ترکیه کې ټول ټال 1902 کارګران د کار پر مهال او کارځای کې د تاوتریخوالي په ګډون په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي دي. دغه د سل کې د چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې د یو افغان کارګر سوځول شوی جسد وموندل سو او کورنۍ وایي چې تر اوسه د وژنې قضیه نه ده څېړل شوې. دا هم په دې باب تفصیل.
په ترکیه کې د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار په نوم ادارې د سه شنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د 13 افغانانو په ګډون 1902 کارکونکي د کار پر مهال د بیلابیلو پیښو له امله مړه شوي دي. د دغه راپور له مخې 106 بهرني کارګران مړه شوي چې پکې د سوریې، ترکمنستان، عراق، ایران، بلغاریا، آذربایجان، قرغزستان، مصر، ازبکستان، اوکراین، فلیپین، جاپان، کولمبیا، مالدیف، نایجیریا، رومانیا، روسیې، سوډان او تاجکستان کډوال شامل دي. یاد سازمان ویلی چې په دغه کارګرانو کې چې د کار پر مهال مړ شوی 22 ماشومان له 14 کلونو کم او 23 د 15 او 18 کلونو ترمنځ او دغه شان 140 خزي هم شامل دي. د ترکیه د روغتیا او کار د خوندیتوب د څار ادارې په دغه راپور کې د یادو کارګرانو د مړینې د لاملونو په توګه ترافیکی پیخي، لا لوړځي څخه راغورځېدل، برېښنا نیول، په کارځای کې توتريخواله، چاودنې، سوځول او نورې پیخي په ګوته کړې دي. دغه کارګرانو په ودانیزو، کرنې، ترانسپورت، سوداګرۍ، خوونیزو ادارو، خروالۍ، د خوراکي توکو سوداګرۍ، ټولنیزو، روغتیایي خدماتو او قانونو په برخو کې کار کاوه. دا په داسې حال کې ده چې د وزیر محمد نورتانی په نوم یو افغان کارګر د 2023 کال په نومبر میاشت کې په ترکیه کې وژل شوی او جسد یې د کورنۍ په وینا سوځول شوی و. د وزیر محمد نورتانی میرمن قمرګل له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل خاوندې کان ته د کار لپاره تللی خو سوځول شوی جسد په ځنګل کې وموندل شو. قمرګل ویل چې د هغې د خاوند وژنې قضیه نه ده څیړل شوې او دوی په بد حالت کې دي.
په کور کې بندیان یو، له کوره نشو وتلی، ماشومان مو ښوونځي ته نشي تلی. د ویرې له امله له کوره نه وځو. دوه میاشتې کېږي چې وکیل مو پیدا کړی، خو تر اوسه یې هیڅ نه دي کړی.
هغه مهال په انقره کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو ترکیه د دغه افغان د وژنې دوسیه څیړي. دغه شان هغه مهال ترکی رسنیو هم خبر ورکړی چې 50 کلن افغان کډوال وزیر محمد د ترکیې په زنګلداک کې د ډبرو سکرو په یو قانون کان کې د خپلو مالکانو لخوا وژل شوی او جسد ورته سوځولی دی. هممهاله په ترکیه کې یو افغان کډوال احمد الله وایي هغه او نور افغان کارګران له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي او د کار د جواز د نه لرلو له امله کم معاش اخلي.
اجازه کار خو اصلا نه مته.
دوی په هیڅ صورت د کار اجازه نه ورکوي. کارګر باید د کار جواز ترلاسه کړي. که موږ خپله کاري دنده بدله کړو د کار جواز له منځه ځي. د کډوالو معاشونه د ترکی کارګرانو په پرتله کم دي. حکومت هم د کور د ادرس لاسلیک نه کول او نور مسلو په پلمه د یو کلن موقتی استوګنې اجازه چې ورکړی وي لمنځه وړي.
انور امس خېل اوره باطل کردن.
تر دې وړاندې هم ترکیه، ایران او پاکستان ته د کار په موخه د یو شمیر افغان کډوالو د وجل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا مهال په افغانستان کې د بیوزلۍ، بیکاری او امنیتي ګواښونو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله سلګونه زره بې اسناده افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان کې میشت دي چې د استوګنې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله له ستونزو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعت.
او سم د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه راپور. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر نن په منځنی ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو پر اساس د حل لارې پر اړتیا ټینګار وکړ. د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس توندلارې ډلې لخوا چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي، له ناڅاپي برید او ورپسې د اسرائیل ځوابي عملیاتو په منځنی ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ. جوزف بورل د دوړو خو له چارواکو سره د کتنې په درشل کې اسرائیل ته ویل چې یوازې له پوځي لارو سوله نسی ټینګولی. نور تفصیل له احمد تکل نوري.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل له اسرائیلي او فلسطینی مشرانو سره تر کتنې مخکې نن د ملګرو ملتونو لخوا د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د څرګندونو د غندنې یادونه وکړه. ملګرو ملتونو نتنیاهو ځکه غندلی دی چې په غزه کې د جګړې له پیلېدو وروسته یې د یو فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتنې رد کړې دي. بورل وویل موږ په منځني ختیځ کې د دوو دولتونو د جوړېدو په اساس حل لاره غواړو، نو باید په دې اړه خبرې وشي. هغه اسرائیلو ته په خطاب کې وویل چې سوله او ثبات یوازې په پوځي اقداماتو نشي ټینګېدلی. بورل وپوښتل چې د اسرائیلو په ذهن کې له دې پرته بل څه ګرځي، همدا چې ټول فلسطینیان وتلو ته اړ کړي یا ټول ووژني. د اکتوبر په 1 د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې ناڅاپي برید او وروسته د اسرائیلو ځوابي عملیاتو په منځني ختیځ کې تازه کړکېچ رامنځته کړ او ټولې سیمې ته د دې کړکېچ د پراخېدو ویره زیاته کړه. خو په داسې حال کې چې روان تاوتریخوالي د دې کړکېچ د دایمي حل امکانات کمزوري کړي، اروپایي چارواکي ټینګار کوي چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو د کړکېچ د دایمي حل په اړه د خبرو وخت را رسیدلی دی. تکل شوی چې د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران لمړی لخپل اسرائیلی سیال اسرائیل کاتس او ورسته لهغه د فلسطینی ادارې لجک پوری ډیپلوماټ ریاض المالکی سره وګوري. خو د کاتس او مالکی ترمنس کومه لیدنه نه ده پلان شوی. په پام کې ده چې د مصر، اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیران هم د اروپای ټولنې له وزیرانو سره وګوري. بورل زیاته کړه چې د په منځني ختیځ کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په ترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته د یو نړیوال کانفرنس د جوړېدو په ګډون د هر اړخیزو اقداماتو یو پلان وړاندې کړی دی. بورل د جمعې پر ستورو لګاو چې اسرائیلو د احتمالي فلسطینی دولت د جوړېدو د زیانمنولو لپاره حماس ډله جوړه او تمویل کړه. د دې څرګندونو د اسرایل غوسه هم اوپارولله. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې په سیمه کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینی چاره له بهر د دوو دولتونو د جوړېدو حل لاره ده. د اروپای ټولنې غړي د منځني ختیځ د روان کړکیچ په اړه د یو واحد دریس په خپلولو کې پاتې راغلي. داسې چې د جرمني په څیر د اسرایلو پلویانو په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنې چې اسپانیا او آیرلند وړاندې کړې وې رد کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو څخه وتنه نسی کولای چې خپل لمړنۍ ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. د یو ان ډی پی په دې راپور کې په ټولو برخو کې د شیزنه کارکونکو پر کمی هم اندیښنه شولې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي له هرو لسو افغانانو وایي نشي کولای خپل ورځنۍ اړتیاوې لکه خوراک، روغتیايي اسانتیاوي، کار، روزګار او نورې پوره کړي. یو ان ډی پی دا خبره په هغه راپور کې کړي چې له 2021 تر 2022 کال د افغانستان اقتصاد، ټولنیز او کورنی تغیر په اړه خبر کړي. د ادارې زیاته کړي تر اوسه هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ښه شوی نه دی او د بیروزګاري او فقر کچه ډېره پورته ده. په دې راپور کې وړاندې په ټولو برخو کې د خزینه کارکونکو په کمی هم اندېښنه ښودل شوې او زیاتوي. دا شمیره داسې مهال چې په 2022 کال کې 11% وه، په 2023 کال کې نیمه کمه شوې، یعنې 6% ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په خزو محدودیتونو او د بانکي سیستم له منځه تلل د اندېښنې تر ټولو مهم ټکي بللي چې له قولې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې په راپور کې له دې ستونزو سره په یوې ټول شموله مبارزې ټینګار شوی او د دې یادونه هم شوی چې د خوځو اقتصادي مشارکت باید د افغانستان د ناورین د پای ته رسولو په هر هڅه کې لومړیتوب ولري او د اغیزمنو د اړتیاو پوره کولو او تلپاتې ملاتړ په برخه کې انجونو او خوځو ته لومړیتوب په پام کې ونیول شي. بل خو د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې په یو دولتي اداره کې د صفاکارې په توګه دنده مخته وړه او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بچان مې دی غوستو او په خوکولو لپاره څه نه لري، ناروغ دي، خپل هم ناروغ یم، د درملنې پیسې نه لرو، په کور کې بخارۍ نه لرو، یو سندلې لرو، د ګرمولو لپاره یو لگاونډې یو لکچر راوړو، کني همداسې سړوي، د خوړو لپاره څه نه لرو، میړه مې عصبي تکلیف لري، کار نشي کولای.
د کابل اوسیدونکو عبدل چی بې روزګار دی، ازادي راډیو توای په دې ورځو کې نشي کولای د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. یو کراچی مې په قرض ونیول، د ښه توت مې په کې پلورل، خو اجازه به یې نه راکوله، مجبور شوم چې کار بند کړم. اوس بې روزګار یم، څو ځل هوټلونو ته ولاړم، کار یې رانه کړ، لیوي خوا پوره وړی یم او بل خوا مې اقتصاد ډیر خراب دی، ډیر شپې وږی یو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام نږدې لس ورځې وړاندې هم یو راپور کې لیکلی وو، وخت تر طالبانو له رسېدو وروسته 15% افغانان د ورځې له $1 په کم عاید ژوند مخ ته وړي. د ادارې ویلي وو خراب اقتصادي وضعیت د ښځو په ژوند تر ټولو ډیر اغیز کړی او تر څنګ په اقتصادي برخه کې افغانستان ته $1 میلیارډ زیان اړولی دی. د ویلو ده چې طالبانو وخت تر رسېدو وروسته له 2021 کال د اګست راهیسې تر اوسه د نجونو او ښځو په زده کړو، کار، سفر او بیلابیلو نورو چارو بندیزونه او محدودیتونه لګولي. د افغانانو د اقتصاد خرابېدو په اړه راپور نه داسې مال خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2024 کال کې 23.1 میلیون افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوست د صبروي ځوانانو د دې سیمې د څپری غره له پاسه د ډنډکي خوړو میله جوړه کړې وه. ډنډکۍ د خوست د خلکو پخوانی او مشهور خوراک دی چې اوس یې له خوسته بهر هم ډیر مینوال پیدا کړي او خوستوالې خپلو میلمنو ته په ډیر خوند او مینه تیاروي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
ډنډکۍ په خوست کې په ډیرو پخوانیو خوړو کې راځي او له پخوا خلکو په ودونو، ختمونو او نورو مناسبتونو کې تیاروي، خو اوس په لویو محفلونو کې د پخولو رواج کم شوی. خو بیا د ملګرو او دوستانو په ناستو او بنډارونو کې پخول ډېر شوي چې د پاسه ورباندې تازه ویلې شوي کوچ اچول کېږي. پخوا د نورو ولایتونو اوسیدونکي د ډنډکي خوراک سره بلد نه وو، خو اوس مینوال دومره ډېر شوي چې خاص او عام مېلمانه یې له خوستوالو په فرمایش پخول غواړي. د خوست د صبری ځوانانو هم د څپری پشناو سمسوره سیمه کې د ډنډکي د خوړو میله جوړه کړې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي مظلوم صبری مشال راډیو ویل
اوس دا ډنډکۍ عام راستر بلې ترویج کوي یعنی ځوانانی په مخبرونو کې پخوي او عام په شرونو کې وسم په هیږي بازي هغه چې دی کپ شپم کې وهي کلتام جوړي نو د نور ولایتونو خلکو خوست ډنډکۍ په اړه رضیا به تل ملګرو ته چې موږ ته بیا مثال ډنډکۍ پخای ډنډکۍ یو ډیر بهترین خوراک ده کله چې ډنډکۍ تیار شي یعنی وړي وي کوچوي مستې وي تروي مختلف شیان وي او په څنګه ورسره وچه ډوډۍ کورما آشنا سبزي یعنی مستې او لاس نور شیان وي چې دا په خوست کې ځنګړی ریواج لري
د ډنډکی پخول ظاهرا ډیر ساده معلومیږي خو کڅوګه د کورنۍ خزی د پخولو تجربه و نه لري په هغه اندازې خوندوري نشي پخولای چې مینوال خوراک ته وګوي د خوست یو اوسیدونکی عبد الله وایي
ما ورچواله هغه چار کال خپل ټیم پر راښنه ورستم بیا کورنۍ ورجو هغه ورجو ورچواله هغه ټیم سره نیم سات یو سات ټیم یو نه غنه ورسته په هیڅواله
پوری محدود نه دی پاتې شوی بلکې هغه خوستی مسافر چې عربي هیوادونو اروپا او امریکا کې دی هغه هم په خپل بندرونو کې ډنډکی تیاروي او بیا یې انزورونه ویډیوګانې له خواند ټولنیزو شبکو ته پورته کوي د عربي هیوادونو یو مسافر حاجی کمل خان وایي
مونږ کله چې دا ورېږي په خېکو یا روند دوستونو ته راغو کو چې نن به مونږ ملمستیا دو کوټه ته ورسه مونږ درې ته ورسه نن مونږ مې ورېږي په خېکړې دي ډېر خواخ وي او ډېر په جامو دوسرے سره څو خروي او ملګری لیبی کی دے تا خوشول وو دامو ژوند دامو خوشالی دو ته خواخو
خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې تر ډیره خلک په ملما پالنه مشهور دي او په خپل ملمستیاو و دونو خیراتونو ختمونو او بندرونو کې د اوسنی وخواړه هم په خړول تیاروي خو د ډنډکی په ګډون د زینو ساده او پخوانی خوراکونو دود نه یوازې نه دی پریخه بلکې په خوراکونو کې هم د پخوانی دودونو پاللو ته پام ډیر شوی دی
په کندهار کې کاروانګر وای د زعفرانو حاصلات شدي خو بازار نه ورته لري د دوی په خبره زعفران د نورو کښتونو پرتله کم خواري غوړي او د کوکنارو شبدیل دی خو په کندهار کې د خرڅلاو لپاره منظم بازار نه لري
د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نادر په لومړي ځل پر خپل نیم جریب ځمکه زعفران کړلی و چې په خبره سشکال یو څه اندازه حاصل هم ترلاسه کړی دی محمد نادر وای زعفران د نور کښتونو په پرتلا کم خواري غاړي او حاصل هم شوي خو په کندهار کې د زعفرانو لپاره د یو ځنګلي بازار د نشټو لامل د پښمول کروندګرو خپل سجنی د زعفران حاصلات نه دی پلورلي
زعفران می پر نیم جریب غریلی و ان شاء الله تعالی یو سیر یا نیم سیر به کړی اجر ته پراته دي زه خپل خرم خرص د غین استخرید دا چې بس خرزي خرچیږي یا زما غره خرچی دا غر د معنی کوي تاریخ مری اخوس خلاص بل تاریخ نسته د تاریخ په جیل دغه ضرورې چې دغه شت نرخ پیدا کی چې نرخ پیدا کی هر سړی کوي ودای یو جری بو دانی می جری خدا غدا مان کری مگر خرسی جده یت نه کری سبق این دای دی کری دی دای بجی دای پج کو خاری پکاجو مگر چې پرکال چې خرس نسی هغه می دغه می بقاله بسی بل چې خرس نسی نه کرم
د دان ولسوالی اوسیدونکو کروندګر محمد اکرم هم په خپل ځمکه کې یو اندازه زعفران کړی دی دی وایي ک په کندهار کې د زعفرانو د پلور لپاره بازار او د پروسس لپاره اسانتیاوی رامنځته سي نو ډیر کروندګر بورته مخ کړی محمد اکرم غوښتنه کوي چې د زعفرانو د وچېدو او بسته‌بندۍ امکانات ورته برابر سي ترڅو خپل تولیدات په ښه کیفیت تر نړیوالو بازارونو ورسوي
په کندهار کې خصاص کار دا زعفران ډیر کړی سوی منګری دا ځای نه ستړي دی مثال په شپږ سو بلل سي په کارو کټاره برابر سي نو دا موږ غواړو چې مثال په شپږ بلل سي د انسانانو مخګه د ودادغه تراوړي و دا زعفران تراوړي و د ایرات پر کان مثال یاد یو بل علاقې پر کان باندې چې سي برنو موږ یو مخ په مخ ودا زعفران وخات مثال هغه تاریخ چې نر خو نو درلودي څونه په څوکله منګری دا دې چا مخ نستورته چې مخ ورواوړي و زعفران ستس څونه بیا کرکیز
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرن ریاست مسلان وایي سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا څلور سوه یو څلوېښت جریبه ځمکه زعفران کرل سوي چې حاصل یې هم ښه و د کرن ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي د زعفرانو د بازار موندنې لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې د هرات د زعفرانو د ټولنې سره هم خبرې کړي
د هالند کمیټې په همکاري سره د مسئله طریقه سږ کال د تیر په شان موږ درې سوه شاوخوا کروندګرو ته زعفران توضیح کړي دي چې په مجموع کې په ولایت کې د تیر کال او سږ کال پنځه سوه کروندګر کېږي شاوخوا چې موږ زعفران ورته توضیح کړي د تیر کال نتیجه ښیي چې پیجریب یو کیلو څه کم سل ګرامه کم اندازه موږ حاصل لرو د زعفرانو چې لله الحمد ښه نتیجه ورکړې ده. په دې اړه موږ د هرات اتحادیې سره په جریان کې د زعفرانو اتحادیې سره د بازار موندنې په برخه کې چې دغه ستونزه د دوی تر رسیدګي وکړو ژر یې ورحل کړو.
د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د زعفرانو کښت د کوکنارو ښه بدیل دی او د همکارو موسساتو په مرسته به د دې بوټي د ترویج لپاره لا نورې هڅې هم وکړي.